برنامه یاری نمیکنه. انشالله در برنامه های آینده رویش بحث خواهیم کرد. تا برنامه هفته آینده، خداوند نگهدار. اکرام الله، اکرام در خدمت شماست.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د ماځګر څلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ هر کله کو په دې هله چې روغ او سیاوري چې د افغان ولسمشر غنی د هم مرستيال د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ سولې د هوکړې د احتمالي لاسلیک وړاندې وایي. کده هوکړه د امارتي یا هم استبدادي نظام دراتلو لامل شي، جګړه به ورسره لا زیاته شي. په دې خبرونه کې نومره طالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي دي. ملي امنیت په تیره یوه میاشت کې په پلازمینه کابل کې د تروریستي فعالیتونو په تور د لسګونه کسانو د نیولو خبر ورکوي، او د څه باندې لسو هیوادونو استازي د لیبیا د کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره نن په برلین کې راټول شوي دي. بشپړ خبرونه. د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې تیره شپه د یوې کورنۍ شپږ غړي د وسلوالو په برید کې ووژل شول. د 209 شاهین قول اردو ویاندوی د اندخوی ولسوالۍ په خانه قاسمه کې دا برید طالبانو کړی دی. حنیف رضایی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې پر عواملو رڼا واچوله.
امی آدم قبلا دامادش در صفوف طالبا بودن و ای بالاخره
د سړی زوم مخکې د طالبانو پلیکو کې وو، خو له طالبانو بیل شو او عادي ژوند پیل کړ. له بدمرغه طالب وسلوالو تیره شپه د خسر پر کور برید وکړ او د فاجعه رامنځته کړه. د شاهین قول اردو ویان وایي چې د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ښاغلي رضایی په وینا یوه ښځه او یو ماشوم هم په دې برید کې ټپیان شوي دي. د ملي امنیت ریاست ساتوایی په تیره یوه میاشت کې په پلازمینه کابل کې د تروریستي فعالیتونو، وسلوالو غلاو، اختطاف او د مخدرو موادو د قاچاق په تور شپږ اویا کسان نیولې دي. د ملي امنیت ادارې په یوه خبرپاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي، په دې ډله کې د سمیع الله په مشرۍ د طالبانو د ماین جوړونکو یوه پنځه کسیزه ډله هم له د سبز ولسوالۍ څخه نیول شوې. په خبر پانه کې راغلی چې د ډلې د سبز ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو شمیر پوځي او ملکی موټر په ماینونو الوزولې دي. خبر پانه زیاتوي چې د عملیات له ملي امنیت د ځواکونو لخوا د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې شوې دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په مومندري ولسوالۍ کې نه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وښتی ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه ویلي، په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور سخت ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په مومندري ولسوالۍ کې د عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته به په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد امنیتي پوستې هم جوړې شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ترکیه، متحده ایالاتو او روسیې په ګډون د څه باندې لسو هیوادونو استازي د لیبیا د کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره د جرمني په پلازمینه برلین کې راټول شوي دي. د لیبیا جګړې دا ویره رامنځته کړې چې دا کړکېچ هم ښایي د سوریې د جګړې په څیر د کډوالو د یوې نوې څپې باعث شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیه، فرانسې او روسیې د ولسمشرانو او څو نورو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده. د ملګرو ملتونو په نوښت دا غونډه به هڅه وکړي چې د نړۍ لویو قدرتونو ته قناعت ورکړي، څو د سرتیرو، وسلو او مالی سرچینو په استولو سره د لیبیا د جګړې اور ته لمن ونه وهي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان برلین ته له روانېدو مخکې نن په استانبول کې د دې غونډې د اهمیت په اړه خبریالانو ته وویل:
برلین زیروسینی آتشکسین تحکیمی
موږ د برلین سرمشریزې ته د اوربان د ټینګښت او سیاسي حل ته د رسیدو د مهم ګام په سترګه ګورو. دا نوې ټوکېدلې هیلې اوربان او د برلین سرمشریزه باید د وینو او ګډوډۍ د سوداګرو د هرس قرباني نشي. د برلین د غونډې تنظیمونکي هیله مندي چې ښکېل لوري به یو ثابت اوربان ته غاړه کېږدي او ژمنه به وکړي چې د تیلو د لویو زیرمو په دې لرونکي هیواد کې د تاوتریخوالي اور ته لمن ونه وهی تمه ده چې په دې غونډه کې په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل شوی رسمي حکومت مشر او په توبروک ښار کې دیره د لیبیا د ملي پوځ په نوم د خپل سری یاغي ډلې مشر خلیفه هفتر هم ګډون وکړي. د ایران د پارلمان مشر وایي که اروپایي هیوادونه د 2015 کال د اټومي موافقې په برخه کې کوم غیر عادلانه چلند وکړي نو تهران به د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره همکاري بند کړي. برتانیا، فرانسې او جرمني تیره اونۍ د یو نوي بهیر په پیلولو سره پر تهران تور ولګاوه چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په برخه کې د اټومي موافقې شرایط یې نه دي مراعت کړي، خو په ځواب کې تهران پر دې هیوادونو تور لګولی چې د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو پر وړاندې غبرګون ونه. ایران دولتی خبری آژانس د پارلمان د مشر علي لاریجاني له قوله پر راپور کې لیکي هغه څه چې د دریو اروپایي هیوادونو د ایران د اټومي لانجې په برخه کې وکړل خوشینونکي دي. د زیاتوي ک اروپایي هیوادونه په هر دلیل د اټومي موافقه له ودیر شمه ماده په غیر عادلانه ډول کار وخلی نو ایران به هم د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې IAEA سره همکاري بند کړي. د ایران اټومي موافقه وروسته له هغه سخت زیانمنه شوه چې په 2013 کال کې امریکا ترې ووتله، خو برتانیا، جرمني او فرانسه ټینګار کوي چې لا هم د موافقې ته ژمن دي. ایران هم د 2019 کال له مې میاشتې راهیسې د امریکا له بندیزونو وروسته په دې موافقه کې له خپلو کړو ژمنو پرله پسې په شا شوی دی.
زموږ غږ لازادي رادیو ناوري درنو دوستانو احمد تکلو چې د افغانستان سیمه نړۍ د مهم خبرونه یو وړاندې کړل. دا نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هر وخت یو غوړی لوستل او کتل شي په تمدا ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې اوري چې د ولسمشر غنی د هم مرستیال د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د احتمالي لاسلیک نه وړاندې وایي کده هوکړه د اماراتي یا هم استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به ورسره لا زیاته شي.
توافق بر نظام اماراتي یا هر نوع نظامی که از آن صدای پای دیکتاتوری و استبداد
پیوبل رپورت کې اوري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره د استناب غوښتنې 3200 قضیه ثبت شوې.
حدود 4700 استناف خواهی درج شده، شاید در حال تغییر باشه به خاطر اینکه گفته شد یکی از ولایت ها ابلاغ روز پنجشنبه.
د به هم وایي چې په اورزګان کې زکونکو او فعالان وایي د غلطه خصوصي کورسونه معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي.
موږ یعنی هغه مصارف چې موږ ورکو هغه ډیر دي او درس یې داسې په کم اندازه باندې دي په کمه کچه باندې دي تل تور کوي بس مازی سی هغه ورځ د پتیری هغه.
دا هم وری چې د ایران یو چارواکي خبرداري ورکړ ک اروپایي قدرتونه همکاري ونه کړی ایران به هم د اټومي انرژي ل نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري ل سره غور وکړي. د روان خبرونه د همنی مئی دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف پلټکی او ورکو شوی او عزیزانو ته څنګه لري شوی دا به هم را سره اوري. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هم مرستیال سرور دانش د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د احتمالي لاسلیک نه وړاندې وایي کدا هوکړه د اماراتي یا هم استبدادي نظام درتلو لامل شي جګړه به ورسره لا زیات شي. سرور دانش په کابل کې د وی غونډې په څنډه کې په غیر مستقیم ډول نیوکه وکړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډه تکړل شوی دی. هغه زیاته کړه اوربان او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په افغانستان کې د سولې د گیدوی وازنی حلاره ده. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د شپې ورځ چې وسلوال طالبان له امریکا سره د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي په موضوع غږیږي د افغان حکومت اندېښنې هم مخ پر راپورته کیدو دي. د ولسمشر غنی دویم رسیال سرور دانش د اکشن بي پورس په کابل کې ویغونډې ته خبرو کې د هغې هوکړې د خطرونو په اړه خبرداري ورکړ چې د هر ډول استبدادي نظام درامسته کیدلو لامل ګرځي.
توافق بر نظام
اماراتي هم بل هر ډول نظام چې له حقیقي د دیکتاتوري او استبداد غوونه پورته شي تر خوې د بشر حقونه نقض شي دا ډول نظام نه یوازې د چپ افغانستان کې سول نه شرا وستلای بلکې جګړې ته به نور نمونه او لا شدت ورکړي.
د ولسمشر د دویم رسیال له قوله د افغانستان حکومت او بنسټونه یې له طالبانو سره د روانو خبرو په برخه کې څنډې ته وړل شوي دي.
دا چې
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک کیږي یو ښه حرکت دی، مګر د جګړې اصلي اړه افغانستان خلک او حکومت دی. خو تر اوسه حکومت خلک سیاسي ډلې مدني ټولنې او نور په یو ډول حاشیه تکل شوې دي. په داسې یو حالت کې د سولې راتلل په هغه ډول چې افغانستان او خلک یې تری تعریف کوي ممکن نه ده.
جمهوریت، بشری حقوق، ټاکنې، د بیان ازادي، د خزو او لګکیو ازادي هغه ټکي دي چې د خاغلی دانش لقاوله د سولې خبرو کې باید ترملا تړوشي. د ولسمشر غنی دویم رسال په دې غونډه کې د سولې په اړه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو طرحې ته اشاره سره وایي. دا طرحه په داسې حال چې مبهمه ده د واقعي سولې څخه د تیښتي او په اصل کې د خلکو او نړیوالې ټولنې ته د دوکې ورکولو یوه وسیله ده. خو پښتنه داره چې د اماراتي نظام پر سر د احتمالي هوکړې څخه اندېښنه له کوم ځای سرچینه اخلي. آیا په افغانستان کې د طالبانو د اماراتي نظام د بیا راتلو احتمال شته؟ د ملي دفاع وزارت په خوانیم رسیال او سیاسي شنونکو تمیم آسی وای اسلامي اماراتي نظام د نړیوالې ټولنې او افغانانو لپاره د منلو نه دی. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د کیدونکو هوکړې پر وړاندې د حکومت مانا ورګړي
هغه منورونو دوام دی چې وړاندې سلام رحیم عمر الله سالی کړی دی. دوی غواړي چې ښکاره کړي چې د افغانستان حکومت د خلیلزاد له کیدونکو هوکړې خوښ نه دی او د تاوتریخوالي د کمیدو له طرحې هرکلی نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیل دی چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د دې ډلې د طرحې په اړه وضاحت ورکړي. په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دې ډلې سیاسي استازو د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي پر موضوع له ښاغلي خلیلزاد سره د خبرو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبان په تمه دي چې ژر به د امریکا او د دوی ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. امید زهیرمل، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم له سولې ورخوا د انتخاباتو پر لور د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره د استناف غوښتنې 4,500 قضیې ثبت شوې. دغه کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی نن خبریالانو ته وویل ممکن دغه شمیره نور هم لوړه شي. بلخوا پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه که څه هم د عدالت په پلي کېدو ټینګار کوي، خو وایي چې په دغه مرحله کې په ډیر شمیر سر د قضیو ثبت د ټاکنو وروستۍ پایلې نوري هم ځندنې کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د استناف غوښتنې ډیری قضیې په غیر بایومیټریک توپیري شکمنو او له وخت مخکې رایو په اړه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د استناف غوښتنې په مرحله کې له دوی سره له 4,500 زیات اعتراضونه ثبت شوي چې ممکن کچه نور هم لوړ شي.
حدود 4,700 استناف خواهی درج شده.
د 4,500 په شاوخوا کې د استناف غوښتنې قضیه ثبت شوي. دا د بدلون په حال کې دي، ځکه چې ولایت ابلاغ د پنځشنبې په ورځ ورکړي. احتمال شته په یاد ولایت کې استناف غوښتنه هم وشي. د قضیې د درې ټاکنیزو ټیمونو ثبات او هم پالنې، دولت جوړونکې او سوله او اسلامي عدالت لوري ثبت شوې دي.
سوله عدالت اسلامي
کغل الیاس زیاتوي چې د استناف غوښتنې ډېری قضیه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم له لوري ثبت شوې دي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون له لوري د استناف غوښتنې درې ورځنۍ مرحله د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل شوې او پرون شنبه تمامه سوه. خو د کمیسیون د مسؤلینو د وینا پر بنسټ چې یو شمېر ولایتونو ته ابلاغ نه وخته رسیدلی او دا بهیر لا نه دی بشپړ شوی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د دغو قضیو د ډلبندۍ لړۍ پیل شوې چې په دوو ورځو کې به بشپړ شي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې تیر ورځې د 15,000 هغو محلونو چې د بیا شمېرنې پریکړه سویده معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسون ته سپارل شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 19 ولایتونو معلومات له دوی سره شریک کړي. خو دغه کمیسون په خبره چې ستونزې درلودې د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان زبی سادات
پرون یې د 19 ولایتونو معلومات شریک کړي دي، اما دغه مشکلات زیات وو.
په ورته وخت کې که څه هم د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د استناف غوښتنې په مرحله کې د انتخاباتي ټیکټونو لخوا د ګڼو قضیو ثبت اندېښمن کړي، خو بیا هم پر عدالت ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
زه هیله من یم چې د انتخاباتي شکایتونو مرکزي کمیسیون د په کم وخت کې دومره قضیو په اړه فیصله وکړي. دا زیات وخت اړتیا لري چې د پایلو په اعلان کې ځنډ راولي.
د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې په تیر میزان میاشت کې وسوې، خو د ټاکنیزو کړکیچونو له امله تر اوسه هم ټاکنیز کمیسیونونه نه دي توانېدلي چې د وروستیو پایلو اعلان ته ورسیږي.
سمغه غل ازادي رادیو ناوري د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وايي په تیر 2019 میلادي کال کې په ټول هیواد کې څلويخت رسنۍ د مالی او امنیتی سنځل عمل تړل شوې دي. د دې کمیټې مسؤلین د خپل کلنی راپور په خبرولو سره وايي چې د 2013 کال په پرتله په 2019 کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 14% کمواله راغله، خو افغان خبريالان اوس هم د خپل کار پر وړاندې ځان خوندي نه احساسوي. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
2019 په افغانستان کې د لسګونو رسنۍ د تړل کېدو کال. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د یک شنبه پورز د خپل کلنی راپور د شریکولو پر مهال خبريالانو ته ویل چې په تیر میلادي کال کې څلويخ رسنۍ د امنیتي او مالی ستونزو له امله تړلې شوې. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي د راپور د جزئیاتو د شریکولو پر مهال ویل اوس هم تاوتریخوالی د افغان خبريالانو پر وړاندې یو جدي ستونزه ده.
په 2019 کال کې د رسنۍ او خبريالانو په ضد تاوتریخوالی سطح 14% ټیټ شوې ده، او دا د خوشحالی ځای ده، مګر اوس هم دا امر چې موجود ده ډیر جدي ده. او په 2019 کال کې موږ په افغانستان کې څلوېښت رسنۍ تړل شوې ده او 15 رسنۍ نوې پرانستل شوې ده.
د ښاغلي شریفي په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې چې د وژنو، ټپي کېدو، يرغمل کېدو، ګواښونو او لنډمهاله نیونو ډولونه پکې شامل دي. نوموړی وایي په 115 ثبت شویو پیښو کې 15 د وژنې او 13 د ټپي کېدو او نور یې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو پیښې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کمیټې د راپور پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې 18 خبريالانو او د رسنیو کارکونکو وبژل شول. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس وای په 2019 کال کې دوه خبريالان د طالبان لخوا، یوې د داعش ډلې او د نورې د زورواکو لخوا وژل شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل کلنی راپور کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمېدو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبريالان اوس هم روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوه تن افغان خبريالان وسیم وصال او جاوید ارزومن:
که وګورو په دې ورستیو کې د خبريالانو لپاره ډېر زیاتې ستونزې رامنځته شوې، بالخصوص په 2019 میلادي کال کې خبري اعلان هم ډیر اندېښمن شوې دي. د ځان پر وړاندې هیڅ مسون مسؤلیت نه احساسوي.
زبردست وایم چې ټیټه شوې سمانه هغه وخت مونږ کولای شو چې دې باندې باور وکړو چې مونږ په ټول افغانستان کې خبري هم د لاس ورنکو. مسؤلیت خو په افغانستان کې زه فکر کوم چې افغانستان په ټول نړۍ کې هغه ودونه جملې نه دي چې خبري په کې مسؤل نه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت که څه هم د رسنیو په برخه کې خبرې شوې ارقام له حقیقت لري نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې یاد وزارت د رسنیو د ملاتړ په برخه کې لاس ترزنی نه دی ناست. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی د یک شنبه پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
هغه ارقام چې خبرې شوې له بدمرغه له حقیقت څخه لرې نه دي، خو برعکس بیا له دې زیات کسان وزارت ته د نویو رسنیو د جوړېدو لپاره مراجعه کړې چې موږ هم په ورین تندي هرکلی کوو.
په افغانستان کې په خصوصي ډول رسنیز فعالیتونه په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته زیات شول. مخکې تر هغې یوازې دولتي رسنۍ فعالې وې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ورزو اوروزګان ته په اوروزګان کې زدهکونکي او فعالان وای په دغه ولایت کې کورسونه، البته خصوصي کورسونه، معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي. دوی وای دغه کورسونه مسلکي خونکي، منظم او پاک چاپیریال نه لري او ډیرې له دولت سره راجستر هم نه دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا سنځمني خوای چې ژر به پاړه اقدامات وکړي. په دې اړه شریف الله شرافت له اوروزګان څخه راپور راستولی.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې شاوخوا شل خصوصي کورسونه فعالیت لري چې زرګونه زده کوونکي په کې په زده کړو بوخت دي.
دا آی وی یو دی چې د خپل د جمع شانو د فعالیت استعمالي شي، دا هیو شي او ارس دی د خپل د مخ
خود دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې دغه کورسونه ډیر له دولت سره راجستر نه لري او لازم او معیاري خدمتونه هم نه وړاندې کوي. سخی جان حسنی د هغه زده کوونکو له جملې څخه دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بیلابیلو خصوصي کورسونو کې د انګریزي ژبې زده کړه کړې. وای یو کورس هم ورته د فراغت سند نه دی ورکړی.
دا اسناد موږ د پاره ډیر مهم جو وس یو ځای یو کارو نو حالت چې زواره لمه ول د انګلیسي او د کمپیوټر اسناد ماته راو ما بیا ورته ول چې انګلیسي او کمپیوټر خو ما ول دی منګریزي اسناد نه لرم ول د انګلیسي اسناد یا د کمپیوټر اسناد به اتمن مشتراوړي
بریال منګل هغه څوک دی چې خپل ماشومان د شونځي ترڅنګ خصوصي کورسونه ته هم
دی ویو دی دا مش په کم وخت کې استعمال ولای سو
دی وای ماشومان یې څنګه دي زده کړي د په خبرې چې د کورس مسولین خپل پیسې اخلي او ورځي تیروي
موږ یعنی هغه مصارف چې موږ ورکو هغه هم ډیر دي او درس یې داسې په کم اندازه باندې دی په کمه کچه باندې دی تل تور کوي بس مازي سي هغه ورځ د په تیرۍ هغه
مدني فعالین هم وایي چې په دغه ولایت کې د خصوصي کورسونو مسولین معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي مدني فعال احسان الله ولسمل وایي
په شونیزه برخه کې بیا هم د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ټول شونیزه برخه کې چار څه دي ټول باید راجستر کړي او خصوصي مرکزونه هغه باید راجستر کړي ترڅو زموږ اولادونه په ښه ډول تعلیم درشي
دا خصوصي کورسونو مسولین بیا دا نه مني چې ښوونکي دي غیر مسلکي وي او یا دي هم د زده کړې کیفیت ټیټ وي خو دا مني چې چاپیریال یې غیر منظم دي او په دې برخه کې بدلون راوستلو ته ژمن دي
زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري د کندوز ولایت د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال د امو سین موسمي سیلابونه د خلکو د استوګن کورونه او د غراس کرنیز ځمکې او باغونه تخریبوي او د اړخه سخت مالی زیان خلکو ته اوړي په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان لسیمی نور حال راکوي
د کندوز د امام صاحب او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د امورو د دوی کرنیز ځمکې باغونه او د استوګن کورونو تخریبوي او د خپل بستر ورڅخه جوړوي د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکو غلام جیلانی په دې اړه وویل
تقریبا روان دي ځکه نړۍ زراعتي ځمکې منړۍ ډېر ځمکې خراب کړې دي خلکو کورونه خراب کړې دي خلکو باغونه خراب کړې دي ډېر ځمکې خراب کړې چې به تعداد داسې خاص نه در معلوم خو ډېر ځمکې خراب کړې دي موږ هیله کوو چې دغه مخنیوي نور هم وکړي
دوی پر دولت غږ کوي چې د امو سیند غاړې په اوږدو کې د تحکیمات او اساسي پروژې پلې کړي تر څو د خلکو کرنیز ځمکې باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي د کندز د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکی سید شاه په دې اړه وایي
دریای امو موږ ته مخه کړې ده ځمکې کورونه جایدادونه ټول دریای امو ویوړه ځنګلونه د تاجکستان خواته پاته دي او سیند زموږ طرف ته راغلی اوس هم زموږ ځمکې ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي
د دوی په خبره چې په تیرو اتلسو کلونو کې د امو سیند غاړې کې یوازې ابتدایي کارونه ترسره شوي دي خو د اوبو د مخنیوي په خاطر د اړوند دولتي ارګانونو لخوا بنسټیزې پروژې نه دي پلې شوي د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصر الله په دې اړه وویل
تاسو ته د دغه همو سین د تخریبات په حق لباندې داسې ویلای سم چې همو سین موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې ډېرې غټې خرابې راته جوړې کړې د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي
له دې سره سم په کندوز کې د امو د پنځمې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو په برخه کې یوه اندازه کارونه ترسره شوي دي
انسان خو د منطقې ولسوالۍ امام صاحب تقریبا
په روان کال کې د امام صاحب ولسوالۍ د شلبافي او برزنګي سیمو کې د تحکیماتو پروژې پلې شوې دي او له کبله یې سلګونه جریبه ځمکه او ګڼ شمېر کلي د اوبو له ګواښه ژغورل شوي او د پلان له مخې په راتلونکي کال کې هم د کندز په امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې د تحکیماتو پروژې پلې کیږي د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلیږي خو کله چې له بدخشان تخار او کندز ولایتونو څخه تیریږي هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو له کرنیزو ځمکو باغونو او له استوګن کورونو د خپل بستر جوړوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندز
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
دا هم یو سیمه ایزه مسله د ایران یو چارواکي خبرداري ورکړ کاروپای ټو قدرتونه همکاري ونه کړی ایران به هم د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري له سره غور وکړي لکه چې د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګول اعلان وکړ ایران په اټومي تړون کې له ټاکل شویو محدودیتونو سرغړونې ته دوام ورکړي د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري
د ایران یو چارواکي د 2015 کال د اټومي تړون په اړه تازه خبرداري ورکړ
د ایران د پارلمان رئیس نن دوشنبه وویل که اروپایي قدرتونه په هر دلیل پارتمی تړون کې د لنجې د حل د میکانیزم په وړاندې ناوړه چلند خپلوي، تهران به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري په جدیت غور وکړي. علی لاریجانی چې مخکې د تهران لخوا پر اټومي موضوع مرکچی هم وو، دولتي ټلویزیون ته ویلي هغه څه چې دریو اروپایي هیوادونو جرمني، فرانسې او بریتانیا د ایران د اټومي موضوع په اړه وکړل د خواشنۍ وړ دي. جرمني، فرانسې او بریتانیا تیرې اونۍ اعلان وکړ چې پارتمی تړون کې د لنجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی. درې واړه اروپایي هیوادونو ویلي د دغه میکانیزم د فعالولو یو هدف دا دی چې اټومي تړون برحاله پاتې سي. دغو دریو اروپایي هیوادونو چې د اټومي تړون لاسلیکونکي هم دي، له چین، روسیې او اروپایي ټولنې سره یو ځای ویلي چې دغه میکانیزم به پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب سي، خو دوی ویلي چې د ایران د چلند د بدلولو لپاره پر تهران د حد اکثر فشار راوستلو لپاره د واشنگټن په کمپاین کې ملګري نه دي. دغو هیوادونو ویلي چې له ایران سره د اټومي تړون په اړه پر خپل تعهد ټینګار کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان ازادي راډیو ته ویلي اروپایي ټولنه هم اټومي تړون ته ځان ژمن ګڼي او هڅه کوي چې ایران بیرته د دغه تړون رعایت ته راوګرځوي. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په خپلو خبرو کې ویلي
اما با صراحت اعلام میکنیم اگر
خو موږ په ښکاره اعلان کوو که اروپا په هر دلیل د اټومي تړون د ودرشمې مادې په کارونه کې غیر عادلانه چلند وکړي، هغه وخت به د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د خپل همکاري په اړه جدي پریکړه وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه د 2013 د کال په میاشت کې د وتلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. له تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته ایران له هغو محدودیتونو چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی وو سرغړونی کړی دی.
له ایران ورزو جرمني ته د څه باندې لسو هیوادونو استازي نن په جرمني کې سره راټولېږي او په لیبیا کې د روانې شخړې د حل په لارو چارو خبرې کوي. دوی به د غواندېخنو مخه هم ونیسي چې ګواکې له لیبیا څخه به د سوریې په څیر د کډوالو جوپې نورو هیوادونو ته مخه کړي. یو وار بیا صالح محمد صالح.
په دغو هیوادونو کې ترکیه، د امریکا متحده ایالاتونه، روسیه، چین، بریتانیا، ایټالیا، فرانسه، مصر، الجزایر او متحده عرب امارات شامل دي. دوی په برلین کې هغه سرمشریزې ته خپل استازي لیږلي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې کوربنه ده. چارواکي وایي په دې سرمشریزه کې د دغو هیوادونو تر څنګ د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او عرب لیګ استازي هم برخه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له مخکې جرمني ته رسیدلی او په سرمشریزه کې خپل ګډون تایید کړی دی. په دې غونډه کې د لیبیا د دوو شکیلو لوریو رهبران هم برخه لري. د امریکا یو چارواکي چې له مایک پامپیو سره په سفر کې ملګری دی په برلین کې خبرلانو ته ویلي د لیبیا شخړه په شدت د سوریې د شخړې غوندې کیدونکې ده. د سوریې په څو کلنه کورنۍ جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي او ګڼ نور خلک یې اروپا ته تښتېدلي چې د مهاجرت یو بحران یې ایجاد کړی دی. ډیپلوماتان او د سرمشریزې لپاره د ترتیب سوي اعلامیې مسوده وایي چې په سرمشریزه کې جرمني او ملګري ملتونه د لیبیا سیالې ډلې چې د پلازمېنې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې ښکېلې دي په لومړي ګام کې د سولې په هدف د یو روبند منلو او د څارنې پر یوه میکانیزم صلاح کېدو ته هڅوي. بلخوا د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي غسان سلامه پرون شنبه په برلین کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
نن موږ په لیبیا کې یو لنډمهاله اوربند لرو. موږ غواړو په څارنې، تفکیک او د درنو وسلو په له منځه وړلو سره یې په یوه واقعي اوربند بدل کړو. دویمه دا چې موږ غواړو پر وسلو د بندیز لپاره د ملګرو ملتو پریکړه لیک بهتره عملي شي.
په لیبیا کې دوی سیالې ادارې شته چې یوه په ترابلس کې د ملي تړون هغه حکومت دی چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. بله هم په توبرو کې د پیاوړي نظامي شخص خلیفه هفتر د لیبیا ملي پوځ په نوم اداره ده. د ناټو غړي هیواد ترکیه او د هغه متحد قطر د لیبیا د ملي تړون د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ویلي و چې د ملي تړون حکومت د پیاوړتیا لپاره یې لیبیا ته خپل پوځیان لیږلي دي. د ملګرو ملتونو متخصصان او ډیپلوماتان وایي چې د روسیې د پوځ قراردادیان په وروستیو میاشتو کې د خلیفه هفتر د لیبیا ملي پوځ تر څنګ ګمارل سوي دي. د خلیفہ حفتر اداره لمتحده عرب اماراتو هوایی ملاتړ هم تر لاسه کوي، د اردن او مصر له خوای هم ملاتړ کیږي. ملګری ملتونو او غربي چارواکو پر ترکی او روسیې انتقاد کړی او ویلي دي چې د دغه هیوادونو لخوا د خپل متحدانو په وسلو سمبالول په لیبیا کې د تاریخوالي د زیاتېدو سبب سیوی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لیبیا په شخړه کې د خپل هیواد مستقیم دخالت رد کړی دی.
موږ غلا ازادي راډیو نو ورې درنو دوستانو، په کابل کې د ماتیګر سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. احمد تکل به د افغانستان سیمې او نړۍ